د تاجکستان چارواکي وایي د 2025 کال په شپږو میاشتو کې امنیتي ځواکونو له افغانستان سره پر پوله له وسلوالو قاچاق کوونکو سره لس ځله جګړه کړې ده. انټرفاکس د تاجکستان د نشئی موادو د کنټرول ادارې د مشر ظفر سمت په حواله پرون سه شنبه دغه راپور ورکړی دی. خبر کې راغلی د دغو جګړو پر مهال څلور تنه افغان قاچاق کوونکي وژل شوي او دغه راز تاجکستاني سرتیرو 1492 کیلوګرام نشئی مواد نیولې دي. د تاجکستان چارواکو ادعا کړې چې افغانستان کې د نشئی موادو کرکیله زیاته شوې او د مصنوعي او نورو نشئی موادو لابراتوارونو فعالیت پکې زیات دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې ویلي چې د نشئی توکو او د غرض له نشئی توکو قاچاقورونکو سره مبارزه په لومړیتوبونه کې ده. پخوا تر دې د تحلیلګرانو شبکې ویلي وو چې د کوکنارو کرکیله له جنوبي ولایت هلمند نه بدخشان ولایت ته بدله شوې چې هلته له تاجکستان سره ګډ سرحد هم لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي د تهران او واشنگټن د اټومي خبرو د بیا پیل لپاره هیڅ کومه ځانګړې برنامه نه ده تنظیم شوې. عراقچی پرون سه شنبه د اسرائیل ایران د 12 ورځنۍ جګړې د قربانیانو د یادغونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. د ایران او متحده ایالاتونو مرکچیانو سږ کال یو اټومي تړون ته د رسیدو په هدف 15 پړاو خبرې وکړې، خو شپږم پړاو یې چې مسقط کې پلان شوی و پر ایران د اسرائیل د بریدونو وروسته لغوه شو. د ایران او اسرائیل د بریدونو پر دوام د متحده ایالاتونو ځانګړو جنگي الوتکو د ایران درې اټومي تاسیسات فوردو، نتانز او اصفهان په نښه کړل چې د چارواکو په خبره په بشپړ ډول له منځه ولاړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې که مسکو په لسو ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي، نو له ګمرکي تعرفو او د غراز نورو اقداماتو سره به مخامخ شي. ټرمپ د سه شنبې په ورځ له بریتانیا څخه واشنگټن ته په لار په الوتکه کې خبریالانو ته وویل هغه د تیلو په بازار یا بیو باندې د روسیې د بندیدونو د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه نه لري. هغه وویل چې امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره د کورني تیلو تولیدات زیات کړي. د دریو کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسیې په اوکراین برید کړی دی، خو تر اوسه دغه جګړه روانه ده. او د روسیې په ختیځ کې کامچاتکا ټاپو وزمانن چهارشنبه د ریختر په کچه 8.2 درجه زورورې زلزلې ولړزوله. د دغې زلزلې له کبله د روسیې په لرې ختیځ کې سونامي، یو خارګوټی ځپلی او د جاپان او متحده ایالاتونو په ساحلي سیمو کې هم د سونامي خبرداری ورکړل شوی او له خلکو د تخلیه غوښتنه شوې. اسوسییټډ پرس خبري اجانس ویلي چې زلزله کې څو تنه ټپیان شوي او ګڼ شمېر خلک تخلیه شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان رب سپیڅلی نام سلامونه او نیکی هیلی مې ونې درنه نو سکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اووم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوسته شرغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یفتالیانو په حق لده ولسم لوست او ندرشم تلوشتما پانه د نو درنه زکونکو د تل په سیر په دی هیله چې د تلوریزي کورنۍ دند به مستقړې وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سی وي. په دی هیله چې بیا هم لوست په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی او د لوست سره خرنی شي بوره سره مال وسی او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي. نو راځو خپل د نن ورځ درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی. دا چې یفتالیان څوک او څه ډول امپراتوري درلوده. مخکې لدې چې یفتالیان د یو غښتلي او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزا باندې دوی واکمن سي، یعنی مخکې لدې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي، خپل واکمني پیل کړي، د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و. یعنی مخکې له دې چې دوی د افغانستان پر حوزه باندې واکمن سي، د دې څخه د مخه د افغانستان په لویدیځه برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل سوی و، او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده. د وسودیه دیوات واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییزو واکمنانو ګډوډۍ سره مخامخ شوه. یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې وه هغه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې مثلا بدله سوه، ځینې ګډوډیانې رامنځته سوې چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشاني امپراتوري ځینې سیمې د وقفه یي جګړو په ترڅ کې ونیولې. یعنی کله چې دلته ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي، نو د دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي. ساسانیان ولړې چې د کوشانیانو د امپراتوري په ځینې سیمې باندې جګړې کوي، یعنی سیمې په وقفه یي ډول سره جګړې کوي، پرله پسې جګړې نه کوي. د همدغه وقفه یي جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینې سیمې نیسي، او څه موده وروسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په پایله کې دوی بیرته شاتګ ته اړ کیږي. یعنی خلک مقاومت ښکاره کوي، دوی ټینګیږي او نور ته تسلیمیږي. نو همدغه دی چې دلته دوی بیا بیرته شاتګ ته اړ کیږي. د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتلیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپل واک ټینګ کړي. یعنی په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حملې کوي، نو په دغه وخت کې افغانستان د افغانستان په داخل کې یفتلیانو ته د یفتلي کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی د دغه ګډوډۍ دغه جګړو څخه ګټه واخلي، دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هندوکوش په شمالي سیمو کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي. یفتالیان چې و دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان، یفتالیان او خوین په نامه هم یاد سوي دي، او عربانو بیا د هیتله په نامه یاد کړي دي. پر کیویس په نامه بیزانسي تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال یې ژوند کاوه، یعنی د یفتالیانو د وخت د زمانې په وخت کې دی هغه مهال ژوند کاوه، دی د هغو په حق له داسې لیکلي دي چې هفتالیان د ژر نژاد سره توپیر لري. یعنی دوی ژر نژاد نه دي، د هغو سره فرق لري. د هغوی پوستکی چې دی هغه سپین دی، او په عین حال کې مهذب مدني خلک هم دي. یعنی دوی سپین پوستکی دي، ژر پوستکی سره دوی فرق لري، دوی ژر پوستکی نه دي، خو په عین حال کې چې دوی سپین پوستکی دي، د مهذب مدني خلک هم دي. د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد سوی دی، چې 425 میلادي کال کې په اوسنۍ تاریخ کې د ټولواکي په اوسنۍ تخار کې د ټولواکي خولۍ پر سر باندې کېښودل. یعنی په اوسنۍ تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر رسیدو د واکمنۍ خولۍ پر خپل سر باندې ایږدي، چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیا پورې ورسېدل. یعنی د خاوب سغدنیا پوری سیمه د تخپل ولکې لاندې راوستلې، او خپل واکمنۍ حدود یې پراخه کړل، چې بیا د سخه ورسته د زوی اخشنور واک تر رسیدي، چې هغه بیا د هرات شهر تر خپل ولکې لاندې نیسي. یعنی د هرات شهر نیسي، او د دې ساسانیانو سره په یو جګړه کې بندي کیږي. خو دغه ساسانی واکمن چې و فیروز شاه ساسانی، بیا د دې لپاره چې دوی فرمان برداره پاتې سي، دغه اخشنور بخشي، او هغه مثلا د بند څخه ایله کوي. خو د فیروز شاه دغه کار چې دی، دا بیا نتیجه نه ورکوي. اخشنور بیا هم د خپل هیواد دفاع لپاره 4000 نور په فیروز شاه باندې حمله کوي، او د هغه سره جنګیږي، چې دغه ټولې جګړې د یفتالیانو په ګټه وي. دنه دی د فیروز شاه ساسانی سره جنگیږي، د جنگ سره دی دواړه د جنگ په حال کې وي، نو دغه زمينه د یفتالیان لپاره په ګټه تمامېږي، او دغه جګړو څخه یفتالیان ګټه اخلي. اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرله پسې کوششونه کوي. د هندوکوش سویلي برخې لکه کابل، غزنی او هلمند تر خپل ولکې لاندې نیسي، یعنی دغه سیمې دی نیسي. بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي. د تورمانا او مهرکولا نومونه د یفتالیانو په تاریخ کې ډیر مهم ګڼل شوی دی، چې تورمانا د یفتالی امپراتوري سیمې د شمالي هند پورې نیسي. یعنی دغه د شمالي هند پورې سیمې دی د یفتالیانو په امپراتوري پورې تړي، او دغه سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. نوموړي په هند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي، او د دسکاندا او ګپتا سیمې دی نیسي. د ګوالیار ډبرلیک کې هم د هغه نوم تورمانا مهاراجا زبولي پاچا لیکلی دی. یعنی د نوم په دغه ډبرلیک کې د تورمانا مهاراجا زبولي پاچا په نامه د نوم راغلی دی په دغه ډبرلیک کې، او لیکل شوی دی. د تورمانا څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرا کولا وخت رسیږي چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د دې لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیر سیمې تر خپلې ادارې لاندې راولي چې د ګوپتا کوم پاتیشونه چې دی هغه کوم خلک چې د ګوپتا د کورنۍ څخه راپاتې او هغه هم په مرکزي هند کې دی لمین زوړي خو بیا هم څه وخت لا نه تیریږي چې د ګوپتا هغه پاتیشونه بیرته سره یو ځای کیږي یو د بل سره یو ځای کیږي سره راګړي شي په 1528 میلادي کال کې د یفتالیانو واکمنۍ په مرکزی هند کې د خطر سره مخامخ کوي یعنی د راپورته کیږي یو لاس کیږي یو موټی کیږي دغه پاتیشونی چې وده ګوپتا د بیا په 1528 کال کې د یفتالیانو واکمنۍ د خطر سره مخامخ کوي یعنی د هغه په وړاندې جنگیږي د هغه په وړاندې مقاومت شوی او هغه د یفتالیانو کورنۍ د مات سره مخامخ کوي یفتالیانو د بودایي دین پر خلاف باندې وایي یعنی دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین به نه مانه د دوی ولارس هغه یو شمیر بودایي عبادت ځایونه چې وای نه هلته چې بودان او د عبادت ځایونه هغه د مینځ یو ډول هغه وران کړل هغه بیا د یفتالیان چې دوی بیا پړنا باندې عقیده درلود د لمر عبادت به کوه او دی د یعنی د لمر منځنه به کول لمر به منځ او پړنا یا نور باندې به دوی عقیده و په یفتالی مسکو کاته کې د جګي ونی او لوړې په زلرون کې افغاني بنی چیرې کیندل سوي دي چې هغه یو غژوالي درلود د کالی به د نن ورځې د کوچانو په شان وي د هغوی په مسکوکاتی کې د زور او سور د عبادت دغه د زور او سور زمیندارو د عبادت ځایونو څخه یادونه سوې ده چې د لمر منځلې په معنا وه هغوی هم په مسکوکاتو کې اورتونونو انځورول منعکس کړی دي د دې تر څنګ د لمر د رب النوع مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانې مینې د کوتله پیدا سوې ده د هغه مهال د عقیدې ډېره ښکاره بېلګه ده لنډه دا چې د کوشنانو او یفتالیانو پاتیشونی یا هغه کوم خلک یا کوم خلک پیروان چې د کوشنیانو او د یفتالیان څخه پاتې دي هغوی مثلا لکه زابل شاهان کابل شاهان بامیان شیران سوریان او داسې نور د عربو د لشکرو تر تک پرې د افغانستان پر بیلابیلې سیمو باندې واکمني درلوده یعنی تر هغه وخته چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي دوی د دغه زابل شاهان همدارنګه کابل شاهانو بامیان شیرانو سوریانو دوی د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمني کړې ده تر هغه مهاله چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپریږي دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځانونه رارسوي چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنان او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و دوی بیا کله دوی واکمني کوله کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمن و چې بلاخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې د افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدلو موقع برابر سو یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته سو تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیو چې دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس د یفتالیانو په حق له معلومات لاسته راوړل د یفتالیانو اړوند د هغو د امپراتوري په حق له موږ وپوهېدلو ده چې یفتالي امپراتوري څه وخت پیلېږي دی په تاریخي متنونو کې په کومو نومونو یاد سوي دي د کوم نژاد څخه وه د دې تر څنګ دا چې د یفتالیانو لومړنی ټولواکي څوک و د هغه څخه وروسته بیا مثلا د دغه ټولواکي یا لومړنی ټولواکي په وخت کې د دوی واکمني تر کوم حدود تر کومو سیمو پورې رسیږي هغه مو ویل د دوی د یفتالیانو لومړنی واکه چې هغه بوویل افتالی تو د واکمنی حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیا پورې رسیږي چې بیا د څخه ورسته د زوی واک ته رسیږي اخشنور چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنگ کوي د څخه ورسته بیا ځین نور واک ته رسیږي بیا د دې تر څنګ مو د افتالیانو د بودایي دین په حق له ویل چې د دوی د بودایي دین خلاف و د دوی د عقیدې اړوند معلومات لاسته راوړل دا چې دوی بودا به نه مانه بودایي دین یې نه مانه د دوی عقیده چې هغه پړنا باندې و د لمر عبادت به کوي دغه اړوند مشټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د افتالیانو په حق له و پوهېدلو نو په دې هیله چې ستاسو ته پام ورګرځېدلې وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي نو داس به پر همدې ځای پاتې ورسو تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دند لري اوله پوښتنه دا چې یفتالیان په کوم نومونو یاد سوي دي موږ ویل چې یفتالیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد سوي دي عربانو هم هغه ته یو نومر کړی و د دې پوښتنې په جواب کې تاسو همداز د کوي چې یفتالیان په کوم نومونو یاد سوي دي کوم نومونه یو دغه پوښتنې ته به همدغه ځواب ورکوي. بل دا چې د مهرکولا په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ موږ دلته د مهرکولا یادونه وکړه دا چې د کوم واکمن څخه وروسته بیا مهرکولا واک ته رسیږي، هغه کوم کارونه کوي، کومې سیمې نیسي، او د امپراتوري څه ډول وه، دغه د واکمنۍ دوره څه ډول وه. په دې هکله چې کوم معلومات تاسو لاسته راوړئ هغه هم تاسو په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ. بل دا چې د یفتلیانو د مذهب په اړه څه پوهیږئ؟ موږ او تاسو په دې لوست کې وویل چې یفتلیان عقیده څه ډول وه، د دوی مذهب څه ډول و، دوی پر څه شي باندې باور درلود او کوم دین یې نه مانه. د دې درسره پوښتنو ځوابونه زده کړئ. درنو زده کوونکو چې تاسو سره مرسته کوي د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ. نو درنه زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې بیا هم یو بل نوې موضوع تاسو درنه حضور ته حاضر یو. تر هغه وخت تاسو هڅه وکړئ چې همدغه پوښتنې جوابونه شز ده که یو تر څنګه دغه لوستو څو ځله د ځان سره تکرار کړئ تر څو په شکل سره مو درس تاسو د تل په څیر. بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات یو په بل پورې تړلې دي. تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکینی لوست سره تړلې دي. نو کچېرې تاسو مخکینی درس نه وزده، پر راتلونکي نوې لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي وي او په ځینو موضوعاتو باندې تاسو نه پوهیږئ، نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ. د کورنۍ دندې کوم پوښتنې چې تاسو جوابونه پیدا کوئ هم هغه پوښتنې ښه زده کړئ. نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي. نو زموږ د نن ورځې موضوع هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ او راتلونکي درس ته ځانونه چمتو کړئ تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ په درس په نوي درس باندې وپوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
تلیا مهربانه را پسپیتلی نامه سلامونه وندي کې هلمې ومني درنو زکونکو هله د چیرو غو جوړوسی او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغلاست وایم. هله د چیرو تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خیره نشي به ملوسی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګ اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ او تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې د هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه او د اسلام د راتګ سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا تاکل کېده، خو د ایران په ځینې سیمو کې د پاتونونو لامل ځای واکمنی رامنځته سو. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاتونونه وسو، د خلکو لخوا نهضتونه وسو چې د هغه لامل بیا ځینې ځای واکمنی رامنځته سو یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سو چې د هغو جملې څخه ځینې په دې ډول وي. د هغو جملې څخه یو د تبریستان علویان و چې دا څنګه په هاشمی سیدانو پورې اړه لري او د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 255 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ او د علویانو حکومت تر څلرمی هجری پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې و هغه تر څلرمی هجری پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرادیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه او د آل زیار حکومت په سر ایښودن کې چې و هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 360 سپوږمیز کال پورې واکمن پاتې سول. بل واکمنی چې و هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایرانی واکمنی بیا په څلرمه هجری پیړۍ کې رامنځته سو او پلازمینه یې د اصفهان شهر و. راځو ایران په نیوی پیړۍ کې یعنی په نیوی یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې په دې کې داخلو جملې څخه یو صفویان و چې د لسمې هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځ ته راغلی او د ایران په تاریخ کې دا یوه ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې و هغه حالت د پایتکی کې شو د هغه یو موټی کړ هغه سره یووالي تر وبلل او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړې پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و د یو ځل بیا ایرانیان سره راغونډ کړل او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډیر ژر مړ سو ځکه نو په 1918 کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنۍ چې و هغه د زندیا په نامه یادېدل. کریم خان د زند د قبیلې څخه وو او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوه یې کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه او د شیراز ښار یې خپل مرکز وټاکه. په 1918 کال کې بیا د کریم خان زند د مړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوری چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسیږي او د دغه هیواد د چارواکي چې دی هغه دوی ته په لاس ورځي چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. رځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. هند، پاکستان او بنګلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو او د هند په نامه یادېدل. بیا په شلمه زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو او دغه هند، پاکستان، بنګلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه وروسته بیا د هند په شمال کې ډېر واکمنیانې رامنځته سوې چې د هغو د جملې څخه هغه ډېره ځواکمنه واکمني چې وه هغه د یفتالیانو وه. په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو، سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودی په اصل کې افغانان وه، لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني را استکړه هغه سلطان بهلول لودی نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنۍ هم موجوده و او د هغو په واکمنۍ کې د هند سیاسي یووالي ډېر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډېر پرمختګ وکړ. راځو روسیې ته چې روسیه په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په 13مه زیږدیزه پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سول. یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې واکمنۍ لودا او په 13مه زیږدیزه پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیې د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل سو او د هغو سره یې جګړه کوله. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت وو چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و او کله چې د وخت ورسېده د وخت رسېدو سره سم غوښتلې چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې مخې لپاره د اروپایي هیوادونو ته سفر کوي ترڅو د اروپایانو د دود سره آشنا شي او هغه د خپل خاطرات سره روسیه ته راستنیږي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیړي وخروي او خپل کالي لند کوي. بیا شونځي او روغتونونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد ویستل او ځینې نور هم اعدام کړل. چین په منځنی او نوی پیړۍ کې چین هیواد چې و هغه بیا د منځنی پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړۍ د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکۍ پلازمینه وه د 2 میلیونو خلکو درلودونکې وه، چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن ښار ډیر ارزښت درلودی او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو ښار د دغه ښارونو په څیر سترواله نه درلودی او د دغه لړۍ نږدې 283 کال پر چین باندې واکمنی وکړه، چې د هغه څخه وروسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي، چې بیا په منځنی پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغوی په کروندګر و او هغوی د چین هوارې ځمکې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفادې سره کړل. د دغه زحمتونو سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بې وسه وه، د ځمکې ډیر حاصلات یې خانان ترلاسه کول او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ سوه، هغوی د وچکالي په راتلو سره خپل هغه کرل شوي مځکې پرېښودلې یا یې خرڅولې چې د شو ځمکو د لاسته راوړلو لپاره بیا یوې بلې سیمې ته کډه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي سوه چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، باروت او قطب نما هم جوړ کړي او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوی پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پرخوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 زیږدیز کال کې بیا د خپلې سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې و هغه واکمني درلوده. یعنی چین په نوی پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې. په منځنیو پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنیو پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و؟ راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابري واکمنه وه، یعنی د اتباعو حقونه نه مراعت کېدل، بې عدالتي او نابرابري موجوده وه. خلک په دوو طبقو باندې ویشل شوي وه، چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان وه، چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل وه. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر ښه و، هغوی مالیات نه ورکول، مګر پر ټیټو طبقو خلکو باندې بیا په زوره مالیات اخیستل او پر دې باندې ډېر درانه مالیات ایښودلي وه. کروندګر د اربابانو پر مځکه باندې کار کوي او هغه کومه ګټه چې وه هغه ډېره ګټه به یې د اربابانو وه او ډېره لږ برخه به یې کروندګرو ته رسېدل. نو د همدې امله ویلی سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې وه هغه ډېر خراب و. د فرهنګي پلوه بیا د منځنیو پیړیو دوره دومره روښانه نه وه. په بشپړه توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه، یوازې د لوړو طبقو زامنو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي، مګر هغه کم ټیټې طبقې چې وه هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه مهال رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنۍ پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډېر پراخ شول. په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي ښوونه هم پیل شوه او د حقوقو په څنګه کې د بلوینا او د طبابت په څنګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته شوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو. په همدغه دوره کې او په 1300 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړه. په منځنیو پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان پو او باکفیته سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنیو پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او ذات راځو په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړو طبقو د خلکو لپاره شو. همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نه برابرې موجوده ور ازي سیاسي اوزات په منځنۍ پیړۍ کې ګنشمیر کورنۍ وکمنې درلوده چې د هغه د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و چې دغه کورنۍ په سر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه د دې چې د خپل یو غشتلې او په تدبیر شخص و یا هغه د منځنۍ پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا زمکي ضبط کړلې او یو مختدر جنگي ځواک رامنځته کړ چې دغه کورنۍ د وکمنې سیمه چې بیا هغه ګول یا نننې فرانسه و دغه کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و چې په 1515 زیږدیز کال کې د پاچاسو هغه ډیرې سیمې ترلاسه کړلې او کلیسا ته یې هم ډیر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات و اقتصادي ټولنیز او سیاسي اوضاع دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاع څه ډول وې په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلفو هیوادونو د اوضاع او حالاتو په اړه موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو